د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اوري چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. کور کلی او د ګوړې اچار مخې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ناجیه صفی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د درې کسیز هیات مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل بهلته په سرګند وای چې افغانستان پر خپل خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
هم سیدان به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه له دریو لورو پر ولسوالۍ عملیات وشول چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پرېښوده. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د کندوز سرپرست ولی وای چې په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو شو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیات کندوز ته راسي چې د انجینرۍ او نور برخو متخصصان هم پکې شامل دي. د مرستې انشاءالله پیلېږي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنیو له کبله شاوخوا 12,000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 2.5 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبره دغه بندیزونه به پر اتلونکو سو میاشتو کې لری شي. روحانی په دې اړه سو سات وروسته له دې خبرې وکړي چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایرانه لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپله ټلویزیونی وینا کې په دې اړه وویل:
پیام من به ملت ایران اینه که
د ایران ملت ته می پیغام دادای چې ټول باید تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو لکه بل د اقتصادي ودې او پرمختیا غوړ ځنګ ته.
د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې په ریمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولې ورستۍ فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمبار کوي ویان ډګروال سټیو وارن ویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې د غزه یې ونیسي. ریمادي چې د بغداد په لویدیځ کې 112 کیلومتره کې پروت دی عراقي ځکنیو ځواکونو د دې ښار پر لور یې پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسېدلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. پوتین پرون ویل دا ډیره ساده خبره ده، اوکراین ته دغه 3 میلیارد ډالر ورکولو سره دا هیواد کولی شي خپل پور پرې کړي او ټول به خوشحاله وي. مسکو په خپله غوښتنه ټینګ دی چې کیف باید د ډسمبر تر ضرب الاجله پورې خپل پور ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالۍ ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتیو بن سوتا د دغه سیړنې د پیلیدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1600 ځواکونو بریدونه کړي دي. او د ګواتیمالا ژغورونکو ډلو په هغه سیمه کې لټون عملیات درولې چې پکې د ځمکې د خوېدو له امله د مړو کسانو شمیر 280 تنو ته رسیدلی او اویا تنه هم تر اوسه لا درکه دي. د ګواتیمالا سیټي په لمنه کې سکم 2 اونۍ مخکې بشپړې کورنۍ ژوندۍ هغه مهال خټو کاڼو او ونو لاندې ښخ شول چې کله یوې غونډۍ درز وکړ او ځمکه وښویده. د ژغورنې سیمه ییزو ډلو له دولسو ورځو هڅه کوي چې تر خاورو خټو لاندې قربانیان پیدا کړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل ک د خبرونو مو بیا هم نیو اوریدل کول شي ویل ولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. پوړاندې خبرونه کې اوري چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې داعش او نور سخت دریځ وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
اولی ځواکونو مرسته کولای شي نو موږ کولای شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د کندوز چارواکي وایي د لپاره چې کندوز ښار بیا د طالبانو لاس ته ونه لویږي د ښار شاو خوې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندوز پوستا و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده در داخل شهر هم این عملیات انشالله ادامه پیدا میکنه.
یا کار ټولنیز او چارو شهیدان و عملیون و وزارت چارواکی وایی چه په هیواد که دینا امنه و زیاد والی پر زوانانو هم بد اغیز کردی او دیر زوانانو بیکار شویدی. عزیزه رحیم زاده چوک ده چه ده ماشمانو ده حقونو دینه والی جایزی لپاره نمانده شویده.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع‌آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
پس می زنان والا موضوعات که اولی چه راپور نوایی چه لی دایش سر یوازی کم لوستی کسان نه بلکه دی لور از دکر خواندان هم یوزه کیگی. یو هم محمد زلا عین اردنی دی تپ محصلو چه لی دایش سر یوزه شوی و دوونه مخک پیراخ که زن مرگی برید وکر. آزادی رادیو اوری ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسی چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسی چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره به له افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر راولاړو شوو ناامنیو خبرې کړې وې. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. شغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
مخپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بالتومانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. داسې اندېښنې هم وي چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. بلخوا د جمهوري ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته یې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په دسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډیره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
و امروز چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې پر پوځي مرستو البته خبرې وکړي. روسیې د افغانستان په ناامنیو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د کندوز وروستۍ د پېښې په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي دي چې که چېرې په افغانستان کې د سختدریزو په وړاندې مبارزه چټکه نه شي ښایي چې لمنې دې هیوادونو ته هم وغځېږي. خو د کندوز سرپرست ولی وایي چې په کندوز کې سختدریزي وسلوال سخت ټکول شوي او نور د دې توان نه لري چې دا ډول ډلهیزې حملې چې د کندوز پر ښار یې وکړي د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې وکړي. د کندوز سرپرست ولی ویلي دي چې د کندوز ښار د امنیت د ټینګښت لپاره چې بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي شاوخوا کمربندی امنیتی پوستې جوړې کړې دي او امنیت یې ټینګ کړی دی. حمدالله دانشی دغه راز ویلي دي چې د کندوز له بې ځایه شو سره هم د مرستو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل بیا هم د سلیم محمد صالح په رپورټ کې.
کندوز ښار تصفیه شوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست ولی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخه نه کړي د کندوز په اطرافو کې پوستې او امنیتي کمربندونه جوړ شوي دي. حمدالله دانشی د خبره تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو ملا د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله ماته سوی ده. د کندوز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستې او شدید امنیتي کمربندونه ایجاد شوي. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندوز کې ورکول سوې په شمال کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. دوی نور په نور ولایتونو کې د حمله یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاړه سورز مخ کې پر کندز شهر حمله وکړه او په خپل ولکه کې راوست. دغه شهر د دوه اونیو لپاره د سختو جګړو شاهد وو. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن سول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بي ځای سوې او د خلکو عادي ژوند پکې ګډوډ سو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې 600 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دومره پوهیږم چې د دښمن شاوخوا 600 کسان وژل سوي او څه باندې 200 کسان یې ټپیان سوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل سوي یا ټپیان دي. د کندز د چارواکو لخوا ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره یو هیات ګمارلی دی.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د سهار لس بجې او ولس دقیقې دی او سم د کابل چاپی ورسپانو چاو خبرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د یو شمیر مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ځانګړی کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلی چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حمله ګنګوسې دي او خلکو په خار کې دوکانونه هم تړلې دي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرې راخسته چې ویلې دي اوسنۍ ترهګری د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورسپانې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزی هغه خبرې هم راخسته چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورسپانې په باور حامد کرزی ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورسپانې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورسپانې بیا خپله سرمقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
کابل چاپی خبرونه تر ډیره په افغانستان کې نه امنیو پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې وي. دا هغه موضوع و چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او ملونو وزیر هم پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې پرې خبرې وکړې. هغې وویل په افغانستان کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو په سلو کې 40 بې وزګاره دي او یو علت هم دا دی چې په هیواد کې ناامني زیاته شوې او د بهرنیو موسسو فعالیتونه هم کم شوي دي. نو تفصیل دی قاسم سولمل پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د وزګارانو په شمیر کې زیاتوالی د مشران جرګې غړي اندېښمن کړي او دغه جرګې د سه شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیره د دغه جرګې عمومي غونډې ته وربللې وه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر کسانو څخه 40% وزګار دي.
و دیتا هایی که از بیکاری داریم
کم معلومات چه پا افغانستان که لبیکاری سخل رو سلور 50% خلق دندی لری سلر 20% بیکاره او 15% کمکاره دی یعنی کلا کار لری او کلا هم نه زمان بشری زواک 13 میلیون دی لحقه دلی و میلیونه غیر فعال دی
میرمن نوریا خیل همدار از ویل حد سکیجی چو تر راتلون که درو میاشو پوری پا افغانستان که ده کاری زمینه ده برابرولو پا برخه که ده پاموارد پر مختگونه وسی دی ویل پا افغانستان که ده کارموندنی لپاره لنج محاله او اوشن محاله پروگرامونه پیل کرده ده کارموندنی لپاره ده وزارت ده حدسو پلر که اغلی و ریخیل ویل چه ده خلی چه وادونو پا زنگری تو که ده اماراتو قطر لچارواکو سره خبری کردی او هر کله چه لدغو هیوادونو سره هوکڑه وسی نو زرگون افغان کارکون که با حل تو ولیجل سی پا همدی حال که ده مشتران جرگی غده صفی الله هاشمی وای چه ده وزگاری پا خطر هر کل زرگون زوانان بهر تتشتی د یو زموږ په هیواد کې د دې پر ځای چې کارونه رامنځته سي ورځ تر بلې وزګاري زیاتیږي زیات شمیر ځوانان بیکار دي او تښتې ته مخه کړې ده بل سناتور حسیب الله کلمزی بیا د مشران جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې همدا وزګاري په افغانستان کې د نامنه یو لامل دی نامنی او بیکاری لکه ورور او خور د ټولنې په وړاندې جنګیږي په حکومت کې د ثبات د نشتون یو لامل همدا بیکاری ده راپورونه ښیي چې د نامنۍ تر څنګ بیکاري بهر ته د افغانانو خاصتا د ځوانانو د تلو یو علت دی کارپوهانه او په ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښنه څرګندوي چې که بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو تک په همدې شدت دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې د کاري ځواک د نه درلودو له اړخه له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ سي
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکي ټول عواید په ترهګرۍ تروریزم او ناامنۍ لګول کیږي سلامت اعظمي دا خبرې پرون د نشه یي موادو په وړاندې د ملي هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې لا هم مخدره مواد د هغه تروریزم عایداتي سرچینه ده چې قربانیان افغانان دي د سرګندونې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ملي هڅونې په نوم جوړه شوې غونډې ته وکړې دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې محصلین د نشه موادو په وړاندې مبارزې ته وهڅوي میرمن عظیمی په دې اړه وویل
موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د مخدره موادو بازار وجود نه لري خو په افغانستان کې د نامنۍ له وجې د مخدره مواد ټول محصولات او ګټې چې په کومو ځایونو کې چې کښت کیږي د تروریزم مصرف کیږي دهشت افغانۍ او نامنۍ باندې لګول کیږي
مصرف دهشت افغانۍ و ناامنۍ در کشور ما میشه
میرمن عظیمی ویل د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره تر دې وړاندې هم له مدني ټولنو علماو او رسنیو سره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي تر څو له دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس د مهال نږدې 2 میلیونه ځوانان په افغانستان کې په مخدره موادو وخته دي له بلې خوا د امیر روغتیا وزارت موینه ناجیه طارق بیا ټینګار کوي چې په بهر کې باید د مخدره موادو د خرڅلاو له مارکیټونو مخنیوی وشي
زمون کاروانګرو ته په بهر کې د مارکیټنګ او بازار موندنې زمینې برابرې دي جنس هم په لوړ قیمت پلورل کیږي همدا وجه ده چې هغوی هڅه کوي تر څو د خپلو تولیداتو سطح ورځ تر بلې لوړ کړي نو لازمه ده چې په سیمه او نړۍ کې د دغه مارکیټنګ مخه ونیول شي
لبلې خوا په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فرید مومن وویل چې ټول ځوانان په ځنګړي ډول محصلان مسولیت لري چې په ټولنه کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره مبارزه وکړي افغان حکومت له 100 کلونو راهیسې هڅې پیل کړې چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخنیوی وکړي خو د حکومت له دې هڅو سره سره لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو له لویو تولیدونکو شمیرل کیږي د چارو څېړونکي وایي د مخدره موادو په کاروبار کې وړې مافیا کړې لاس لري او مخنیوي ته د حکومت واس نه رسیږي
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت ل دریو بجو تر پنځو بجو دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي. یو افغان ماشوم انجلۍ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومانده شوې ده. دا وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدید ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دا انجلۍ عزیزه رحیم زاده ده او اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو په یوه کمپ کې اوسي. رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته کاندیده شوې ده. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس کې دا کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې د ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هوارې کړې. د ښاک دو بو خوانځي او بل دا چې له ماشومان نه په خوانځیو کې تذکيري غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تذکره بیا راتونستم چې تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه وسیالانو سره چې وی له لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه تر لاسه کړې و. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو پستونزو ډیره تم شو او ویلي چې د دغه کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتل کیږي.
10 سال است که د کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر په لاره ستونزې لري. دا غوي ماشومان چې دی پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولای چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او دا سنور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلند بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاک اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی د یو لوی ستونزه و چې اوس هواره شوې ده.
دا به خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده پاره مو اوریدل چې د لومړي ځل لپاره د ماشومان د حقونو نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده. هغه چې د کابل په یو کم کې د کورنیو بیزای شو په یو کم کې اوسي د خپل هڅو له مخې چې د ماشومان د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړی دي دغه جایزې ته نومنده شوې ده. په دې هیله چې رحیم زاده دغه جایزه وګټي د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو له داعش سره د یو ځای کیدونکو د یوه اردني د تب د یوه محصل کیسه به هم واورئ چې په عراق کې ځان الوزولی وو او شاوخوا دېرش کسان یې وژلي وو. اوس ناجیه صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د ده په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې شي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروستی فشار راوړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالی ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د سلساتو سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
له ناجیه صافۍ نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د څو مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم صافی او واضح اورېدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي، د اسلامي دولت ډلې په اړه یو راپور راخلو. محمد زلعین هغه اردنی د طب محصل چې په دروش کلنۍ کې له داعش سره یو ځای شوی و، دوه اونۍ مخکې هغه په عراق کې خپل ځان والوزاوه چې له ځان سره یو ځای یې دېرش کسان ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېده، د طب زده کړې کولې او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا چې هغه هم مسلمانه شوې وه سخت دریځۍ ته هڅول شوی دی. د زلعین بشپړه کیسه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنی و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي یې دروشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوه اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شای تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمنې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوی و، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې د لاین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی وو. ټاکل سوی و چې د لاین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدی ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګی برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نه وي پرې مبتلا شوي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغيګان زیاتیږي، مثلا زکام ده، د حرارت درجه پورې ربط لري.
د انتقال لري چاري کومیدی
طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه.
او څنګه مخنیوي کولای شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کی.
دا او د ته دیوار ته پښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې ووري. قدر من دوستانو، د حوالی سړیدلو سره سم تنفسي ناروغي هم ډیریږي. د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نه قبلانه اورو چې څه ډول له یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته ده هغه محیط کې پخشي. البته کنه ضرورت لري وجود چې هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثرا کاربن دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرزونه چې د شخص په اخته کې شي چې شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه، مثلا کم کاسه کې دوی خوراک یا کم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کومک د خوراک لپاره د بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال ور دي هغه کې چې مقابل لور ته چاغه تر استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل سن کې رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس پر دوی لګیږي.
دا نن زله چا سره ناستم چې دای مریض او دای بار اولاندې صدا دې جواب دې خپلې ودا چې بادګې دا به ټول په هیڅ وخت غږېدو کې دا ټول دې ما په مخ لګې دې یادې بل چې ورته چې ورور یې زره بیرته کنه مریض ز په دې کې خو صحت مند ښه خپه کېږي څنګه ګوره دا سړی ته ماته ویل چې ته مریض یې ته بیرته راشه کنه په خپل ځان چې یو سړی د سراته کېنی او دای غږېږي په خپل دې خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډیر زه رکه داس خلکو سره مخامخ شوم ما چې فرزن تخیږي به مخامخ در تخیږي اته د خلې لاړې به پتا لګيږي دوی د ادب نه مراته وي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کې په هغه حالزه کې سړی زکام کی خاصن په موټرو کې دا کار ډیر کیږي هغه زینو کې چې تغوار چې او چا سره کینی او بندر وکي په غزینو کې د خلک د ادب نه مراته وي.
دا چې اکبر جان فولاد په خپل د زکام په وخت کې کوم خبرې په پام کې نیسی هغه وایي
اول خو زه عموما ماسک استعمالوم خار کې چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شم هته په کور ماسک استعمالوم او هتا اولادونو تمم دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په ډیر خلکو براته ورچو ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه هتا پرزه در باندې زی پویګه ما د ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته و کې زما کار کوم
د قبول سن کې زمينه هم وای چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډیر خلکو چې د ماسک میچوي کنه ا دې اساسیت لپاره واچوي د ګرد لپاره هم غي ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د غي خولي تونه د سرای یا د خزه یا د خزینه یا د نرینه د یو د لپاره د خپل د خولي تونه وشه راحت وي کنه خلق وخاندي د خر چ خپل سوک ته د ګرد بد لګيږي سوک نه ده وی بد لګيږي چاغه وګوره اوس ماک سرچ ولا ده خپل کور کې جوړی نشتا دلته سیاست کې د ډیره بد خبره ده خزه نرینه خلاونی سي ار چ خپل کار ده.
مریم به د سکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډیر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې مو مثلا هر شی ومه چې خوړل یا مریض وشم چې مقصد ډاکټر ته بلارم دوا به خوړل نه او تر څو چلار کې به مراتم کور په ور و جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډیر سخت مشکلات صحیح وکړل ریزش به شوم استونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه وا چې به مولم بل په ځان به مې درد راتو دا چې مې چې شروع شي زیاته د سه او کینه او به چې لری د سه شي نه مګال زیاته کې په خو مثلا شلغم شروع وکاو کازه شلغم د ټول یو ځای یو مکس ترکاری په خو سوپ جوړو ټول چې می کې زما هم دا کاری ز همیشه چې پنځمې جمعې زم دا شي نه په خو مدونه په خو مې چې په هي یو هفته یخچال کې فروتي نو زما ریزه ز کوم نشي نه سخت نه خلاته.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوخي ساري ناروغي ته په ډیر اسانۍ سره د خبرېدل زمينه برابرولې شي. د خوست اوسیدونکو سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې لګاډو لوخونه کار اخلي ټول غړي ناروغ کېدلې شي خو که ناروغ کسته ویل شي چې په بیلو لوخو کې خوراک څښاک وکړي بیا خو به دي کېږي.
دغه کاساد ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفاکیږي چې ولا د زمانه کرکی لري کنه یعنی ماته دغه کاسای جدا کړل زای جدا کړل بسترې جدا کړل دغه من لري کزه د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفاکیږي کوڅوک هغه څوک چې نه پوی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا د چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نسی. د کابل شنکې زلمای میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځان ته نږدې ورغوړي
ورس په مثال بازي نکونه یا پلارونه دي چې په دغه مرز اخته خپل ماشوم راخلي موچکای هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی جنجال داده چې خپل یو سړی په مرز اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک مریض شي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورو روپ جدا کی را سموچه را کو محبت هغه کار کوي خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی
یو شمیر کسان بیا دې لپاره چې زکام نشي ځینی تدابیر نسی. د کابل اوسیدونکو نجلا وای چې
کله چې زه په هیګم چې ستونی می درون شي په ځکه خوشکیت پیدا کیږي زه مخکې جوش او بوکې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزله طریقه او پستون کې غرغره کوم پویګم چې هم دغه حالت په ما باندې راغلی دا حتمان ریزش زکام حالت دی دمدې له خاطره د 15 کال کېږي چې شکر ریزش او زکام نه مش خپل تبابت ثابت کړی دا چې دا د میکروب ضد دی یعنی میکروب له ماینځه وړي اسپاند د دې له خاطره ک کوم کور کې اسپاند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا ریکونه له ماینځه زی او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب له ماینځه وړي
دا تاسو خپل تجربه کړی؟
بله
څه رقم تجربه کړی مثلا
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا مونږ د سپینلی دود کوو یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې مونږ د دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس مونږ په کور کې مصاب کیږي نه
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډیریږي
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره ځي یعنی د ګرمې هوا نه دفتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته دغه تغییر باید سړې لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکیته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته دی نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعض کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخی ناروغي او یاد تنفسي سیستم نور ناروغي ګان رامسته کیږي نو ښه خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر ده
ډاکټر حلیمی براتو وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره ښه خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلنو غذایی موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شیدې دي مثلا شیر چای له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمینه نه مساعدیږي نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندې وي دروازه بندې وي کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لار نه ده د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد غبار نه وي هوا مناسبه وي
یو بل څه ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي محمد زمان چې سپینګری دی له پخانه د چاود پاړه وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې بیا به دا د پسلم نه ده په دې باندې دا به مور ته ونیو سوربم کو په دې به مو دا غلی یتي به بس مغه چا دی خدای په شکل جوړای به په پخو کړی یتي به روان وخت تیریدنو حتی د څه در به کاو چې ګډ ګډ بکی دوتره
ډاکټر حلیمی پخورو کې لوڅی په ګرځیدل د چاود لوی لامل بولی
ځینې خطرناک ناروغي چې د تیتانوس میکروب په خوره کې اوسي کچرته غوخه زخمی شي زخمی عمیق وي کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراض باندې دوچار کی او نوکان د پخو حفظ الصحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په خبره باندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله سړی خوله کې خوله چې ترې راوځي د امداد سره برکت ده نو کله چې په خطر دی اندازې پوره خیره نه وي تر دې اندازې پوره چټل وي چې هغه یو بل پوستکي لکه دی ونه پتر کې چې موجود وي دا سه پتر کې ولري نو هغه خوله به څنګه لپخې نه وځي او سره کم باغه خوله د دې بایسو ګرځي چې له چاود نه جلوګيري وکي کله دوی وړي چې لوبي وکي نو یو مناسب محیط دی ورته پیدا کی چې هغه یو چمن غونتی محیط وي یا چمن نه وي نو خاور دوړو نه دی جلوګيري وکي الته د لوبي نه کوي په یو کوټه کې په خونه کې پاویلې کې یو چاپیریال ورته جوړ کی چالت لوبي وکي او کبه هم ډیر مجبور وي نو باید دوی جراب ورته په خو کې بوتان خاص ولري چې دغه پخې لاسونه دا چټل نشي او بیا لوبي وکي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام دا ځایونیو او ها غځایونیو دا ځای خوشی کړ او ها غځای خوشی کړ په دې غونډې جنگ دی او په هغه غونډې جنگ دی خدای خبر چې دغه د غونډې جنگونه به تر کومه روان وي دا سو دیش کال خو ام دې غونډې ډېرې کړي و خړلې خو غونډې لا هماغه سدرنی درنی ولاړې دي د خبرونه په پایل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړی دي ځکه چې وس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورزي
اوس پامو که خبرونو تا ویندویان
شارو ترگمی
او توتی خان توتی لن لن خبرونه دغدی تیر او رز یو رشوت خور ده دو تن مراجینو چه خمره ور شو او ده کار لخلاصه اولی دده وکره
دوبه انجینیرین شرکت ده برکلی خلکو تا خبرداره ور کرده ده چه ده دوی لخوا پا جورشی پله ده خل بار سره نتیروی
ده دالر و ده بیل الوری دو سره ده داکترانو فیسم لوریگی
او په تیر حکومت کې سل زره خیالي ړندو ته طلایي لکړې او اتیا زره تبلیچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی
اوس غونډ خبرونه واورئ تیره ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی وو چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15,000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40,000 افغانۍ ورکوي خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10,000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکېښودې نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو د نوموړې شعبې ملازم زونډی وایي چې مامور به تر هغو پخلا نه شي تر څو یې 15,000 افغانۍ نورې هم نوي ورکړي زکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د دوبۍ انجینیرینګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله د خر له بار سره نه تیروي خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تیر کړي دوبای انجینیرینګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي دوبای انجینیرینګ شرکت د یو بل پله د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تیرېدلی شي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالر د بیل لوړېدو سره د ډاکترانو فیسونه هم لوړېږي خبر زیاتوي چې ډاکتران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي کنه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکټر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري نو له همدې عمله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي
او د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 10,000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 10,000 تبلیچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 10,000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي تر څو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي همدارنګه د 10,000 تبلیچیانو په تابلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیچیانو به چیرته تبلی وهلې کارپوهان وایي چې په تیر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي
خبرونه خلاص شول
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښ پسې سترګې وتلې خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم ونیسئ او ځان ډنګر کړئ د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو
سړیا خوخه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم
د خوړو رژیم څنګه نیسې
جمهوری او شاعری ژمونه مې اورېدلی و، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده.
او که ته د اوسنۍ رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختوره یې چې چاغېږې،
که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې هماغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه؟
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنې هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې.
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي، سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی، د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره،
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې بیخورم، وږی شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه، څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو، له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه؟ په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم، چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن کې ته خالي
وځه. یي حکومت ذمہ وار دي، کتنی لوډ شیډنګ اور، یي برف نه مل رہی گھروں میں.
کیوسو سابې سې
کې مو راشې متګبشې میران.
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
سونچ
Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai, auzan khabar kray.